لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په یوې بلې ونی کې یو اربیا د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم د دې ونی سپورتي خبرونه مو ځنګړې مرکې ته ځنګړې کړې ده چې دا مرکه مو د افغانستان کرکټ ټیم له ملي لوبغاړي صدیق الله اتل سره کړې ده نور په مرکه کې ووري
وعلیکم السلام تاسو ته سلامونه ساحل صاحب او د ازادي رادیو ټولو مینوالو او اوریدونکو ته دی سپیشل سلامونه واقعن د الله پاک ډیر شکر ده چې دا کال څنګه زما پیل کړی دا تر اوسه پورې ډیر ښه روان ده ټولو ټورنمنټونو کې څنګه غواړم شکر همغسې فوم کې مو همغسې رنس کېږي نو محنت کوو هره ورځ همدغه هم هیله داسې ورځ تر بل نظان کې ښوالی راولو
اب د آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ کې دمګړې لوبېږي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د پرفارمنس تر ټولو توپ وهونکو یعنی د نورو لوبډرلو توپ وهونکو هم خدای په درې سیالیو کې د درې نیمه سلیزې وهلې دي چې ټوټال منډې د 213 دي سکل چې په کورنیو سیالیو کې هم ستا پرفارمنس ما وڅاره یا وملې ده تر نورو کلونو سکل په کورنیو سیالیو کې هم خلوبېدلې د دې دومره پرفارمنس لامل ستا لاندې څه کې دي چې تا د دې تر شا څه کړی دي څه دې وکړل چې یو دم دې په یو کال کې دومره ډېر بدلون وکړ
کرکټ خو زه تقریبا 2018 نه راځم کوم نو په کرکټ د سلو باندې څه څونه ټایم پکې تیرې هغه مره بستا ایکسپیرینس ډیریږي تجربه به ډیریږي نو بیا هغه نه بعد ستا خپل پرفارمنس شروع کیږي مسلسل ډول باندې کی پرفارم کیږي کومه کې ستا سره ډیره تجربه نه خو هغه کله کله یو نیم میچ کې چرته وسی خو د سی په کنسیسټنت ډول نه کیږي په مسلسل ډول نو شاید دغه تیرو کلونو هغه ما چې کومې لوبې کړې وي دغه د تجربې باعث هم همدغه کېدلی شي او ما ملي لوبډلې سره مې دغه تیر یو نیم کال نه یم په نړیوال جام کې ورسره وم هلته مختلف کنډیشن او مختلف پلیرانو سره مې ولیدل د نورو دنیا کوم به زما دغو بیټنګ خوښېده دغه ټولټو پلیرانو دغو سره مې خبرې اترې م وسوې په نړیوال جام کې هغه هم را سره خپل هغه خپل اډوایس او مشورې شریکې کړلې او خپل هم کوشش کوم چې ښه وګورم او هغه اپلای کړم او ځان کې بدلون راولم نو دا د فورم هم یو وخت دی په پلیر باندې راځي کالي نو دغه زما د فورم او د خو ورځو کال دی نو شاید غټې لدی د دې شاته دغه ماس یادونه وکړه دغه وای سنې
په دې هیله چې دغه حالت دوامدار وي په تیرو درې پاڼو کې چې تا د سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې ترسره کړي ټولې عالی وي خو د بنگلاديش پر وړاندې پاڼې د خلکو ډېره وستایله یو لامل یې دا خلک یادوي چې تا چیسینګ کې هغه پاڼې وکړه او چیسینګ عموماً لږ سخت وي چې کله یو هدف پوره کړي او بیا د دومره کوالټي ټیم خلاف د بنگلاديش ټیم دې کې شک نه وشي ډېر ښه ټیم دی او ډېره ښه لوبډله وه خو له یو طرفه به درنه وکټ لوي دی ملګرتیا در سره ډیره نه کیده د پیل ملګری دی که څه هم خو پیل کړي وو زبید اکبری هغه درنه وسوځید بیا د بنگلاديشي توپ چون کوری اکشن یا دغه چلن هم د وکټ تر اخستو وروسته ډیر غیر عادي وو ډیر اگریسیو ټول اغه حالت در باندې تاثیر وکړ چې ته ډیر مطمئن شوې چې دغه هدف پوره کی یو که آسان و درته
خو ولا میچ خو سی په سخت میچ زکه سی زمونږ باندې د ګروپ سټیج کې ډیر اغیز لر په پوینټ ټیبل کې نو موږ کوشش کوو چې د ګروپ په ټاپ کې مراسو او متاسفانه د اخر لوب باندې نه بعد دغه هم نسو نو خو هغه ورځ باندې کزر ته خبر هو کما زما په ځان ډیر باور وو څنګه چې زما اول نه بال میډل کې د په بیټ راته نو مال ان شاء الله نن بس پورا کوشش کوم چې خپل ټیم تر بریا پورې ورسوم خو که څه نور بیټسمنان ستا دونه مکړه دومره خاص غپړنشي په بیټینګ ما سره ونه ک خو بس زبید خو خو سٹارٹ اگریسیو سٹارٹ یو اخس دا غو تی دونه باس هغه بالرانو کوم ریاکشن خو دا خیر دا غو خپل لغه جذبه وا ټول د وطن د پاره لوبي دی غواړي لوب او غټي هر سو کې یو مخالف دا نو په هغه زور لارو ولا ځکه چې هغه ډیر یو د سی عجیب سلیبریشن هم کولې نو او په ګرم میدان کې ډیر زیات شور او چیغې او سلیجنګ ډیر زیات کوونو بس ما ملی سی خدای وکړل ان شاء الله کوم غټل من بم خپل پورا سلیبریشن کو نو
کله د چیر او رستې شپږیزه وو هله تا سلیبریشن نم ښکارا شو چې دیغه سلیبریشن یو څه غیز در باندې کړي وو ورته پته مې چې جواب ورکړي
په مومن کې زما د سلیبریشن او داشن دومره خوخي گیم نه بس هر څوک جذبه لري خو زه ډیر کوشش کوم کام او سم خو دغه ورځ باندې خمه چم او مام ته ډیر خوند اخیسته چې بیټینګ ته ولاړم او دوی هغه بیهیویر نه ماویل سي ان شاء الله دغه سي پتا سرم کو خو دغه څو لاتونه وسی دغه لوب هم خایسته او خوند هم ډیر ورخلی
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د هر لوبغاړي یو وخت وی چې هغه لوړ مقام ته رسیږي هغه یو ډیر کم ټایم وی چې هغه ته دغه لوبغاړي هغه وخت او پیژني او پیوپویږي چې دغه وخت د دې چې زه دنه استفاده وکم او مال لوړ مقام ته ورسې فکر نه کوي چې دغه یو چانس تا ته هم پلاس ترغله
خا خبره ده دغه کرکټ کې دغه ډیر مثال نسته د پلیرانو چې هغه وایي مال په کرکټ کې ډیر مثال نشته د پلیرانو چې هغه خپل لغه سي د فوم وخت یا د چانسز وخت یا دوی له لاس اور کړی زه فکر نه کوم چې دا به زما ولو ورستای چانس یي که چېرته ماته خدای ما کسې استفاده ونه کړه خو هغه کوم رقم فوم کې چې زه یم کوم رقم باور چې زما دا کوم رقم کانفیډنس کې زه یم نو تمه کې ځان نه مې ان شاء الله سي دا نېشنل سکواډ تم سي انتخاب سوې ما د پندو ساوريزو او راتلون کې کومې لوبې سي دي دا مومنټم به جاری ساتم تر څو په ملي لوبډل کې م خې لوبې او کم او ټیم ته فائدہ او سموزان تم جې جوړ کم نو زما ان شاء الله ټول توجه هم دار سي د خپل فوم او د خپل خو ورځو نه فائدہ واخلم
په بیرته آسیا ایمرجنګ جام تر استنیګو ستا لاند د لوبډلې سفر مترکمه ځای ویني اتمن د تاسو نیمه پایلو به خای له هندستان سره راشي فکر کوي چې د لوبډلې ماتول شي
ټولې خې لوبډلې دي کومګ دغه تیر لوب هم ګټلې دي دام ډیر ټاپ لوبډلې وي خپلېران سره ډیر زیات ومنګه خ کرکټ وک دا 22 چې موږ دا لوبې موږ ګټلې نو سیمی فائنل لوب دا ان شاء الله ټول لکان ډیر په خمورال کې دي او ډیر خوشاله دي ان شاء الله انډیا نه بم دغه لوب ګټو او نو زموږ هم ټول دغه یو خواهش او ان شاء الله کوشش به مې چې دغه لوب وګټو فائنل ته لاړ شو نو که خګي مو که خ پورا پلان سره لاړ شو په هر بخش کې فیلډینګ باندې کله ډیر فوکس وکړو ان شاء الله لر نه د انډیا نه بم دغه لوب ګټو
تازه افغان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځې او سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده ولیدل شو چې په هغه نوملړ کې ته هم غوړ شوې دا سه هم خلک وایي چې د ابراهيم زدران په نشټون کې خاپ شند د ملي لوبډلې لپاره سړي قتل ده باید له ګربس سره اوپننګ چانس ورکړل شي د دې خبر په اوریدو د څه احساس وکړ او څه په ذهن کې ګرځي
خوشاله یم ځکه چې زما دا ډیر په خوانه د خوښ شو چې زه لانګ فارمټ کرکټ ډیر وکم نو دا زما لپاره د خوشالي خبره چې ما پرون ولید چې زما نوم په کنسوري زو سکواډ کې او د خلکو په خو بس تر خپل ایدیز لري او خپل خوخي پلیران دویم غواړي سپامه کې وګوري د چا کې د سیده غنور کوم پنرس دغه خوخي تر څو له ګربس سره یو ځای څوک سیس ما بیټینګ خوخي هغه هم دغه تمای نو ان شاء الله زه په کوم دغه کوم تور زما کې سم تمرینات کیم بلر په دې کې زه پوره کوشش کوم چې خپل کمټمنټ وخایم او خپل لغه فورم په نت کې یا په دانسي پریکټس میچ هم کې یا مغه کې مخه هم تر سو لوبډل کې چانس پیدا کوم په پینځلس کې سیسو لوبډل کې
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
صحیح د هر لوبغاړي یو ایډیال وی چې په ژوند کې لاغه متاثر وي او یا هغه تشویق کړي وي چې هغه یو مقام ته رسیږي. کرکټ ته چا تشویق کړي او تر دومره مقام چې رسیدلی تر ډیره به حتمن یو څوک در سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ته به یې هڅولی، یو ډول نه یو ډول به تشویق کړی. څوک دی ستا په ژوند کې؟
ما سوچم یادونم کړی و ازما د ټول نه هغه ډیر سپورټ سي کړی، ډیره ملتیا سي کړی. هغه زما خپل کورنۍ ده چې زه په هغه اول ورځونه ډیر زیات سپورټ کړم، ډیر زیات تشویق کړم. خصوصا زما تر شاهین عزیز ډیر زیات سپورټ کړی ما، ځکه هغه خپل یو وخت خپل وخت کرکټر و، کرکټ به کوو. نو هغه ماته ډیر ډاډ راکو اوس ان شاء الله تاکي هغه ورتیا ز وینم، ته صرف خواري وکړه، ټوله توجه کرکټ ته کا، ان شاء الله ته کولای شي. هغه زل هر لحاظ تشویق کوله ما، ټوله فیملی مرا سره وا. او په دې اخرو کې سکل ز د نسکرن نړیوال جام نه راغلم، نو ز مخکې سپ کوم اکیډمي کې مالو به کوله، هغه اکیډمي په کارتیناو کې سو. نو زه موږ کورس ورزن قیمت تر راغی، نو مارزن قیمت کې په یو اکیډمي کې محمد نبی ساحلی اکیډمي وا، او سم د امغه کې خپل ایڈمیشن مطلب وکال د ورتلم پریکټس د پاره. نو انت ما یو ملګری سره سي مخصوص معشوق تاخیل سره، هغه سیما سره څونه مهنت کړی دا خپل پلیئر دا، او کنه بز ما ټول مریادی، او هغه دغه بز ډیر احسان مند یم، ځکه چې هغه د خپل د پریکټس ټیم به ما ته راکو، ماته به لستا لوبې را روانې دي. نو هغه به ما سره پوره محنت کوو تر څو ماته هغه تروز وکړي، بال نه راوته وکړي، په سایډام باندې به هغه ما سره پریکټس کوو. نو دغه اولې ورځې نه خو فیملی وه، وروسته هم فیملی مو خو دغه ملګري مې سکوم دغه ډېر زیات سپورټ کړو.
صحیح، اورېدلې مې دي چې په د کرکټ په نړۍ کې د انګلستان الستر کوک ډېر خوښ لوبغاړی وو، خو هغه اوس کرکټ پریښی او تللی. په اوسنۍ زمانه کې د کرکټ په نړیواله کچه د څوک خوښیږي، یا مثال د چا توپ وهنه فالو کوي، یا خپل غواړي چې خپل سټایل د توپ وهنه ولري، او د افغانستان په کرکټ کې داسې کوم لوبغاړی و چې ته یې وهڅولی چې کرکټ ته راشي؟
په نړیوال یا په عموماً کرکټ کې مې سه اوس وخت کې خوښیږي، نه تنها داسې هغه څنګه کرکټ کوي، بیټنګ کوي، دغه اٹیټیوډ خوې خواسي، دغه خپل فټنس باندې پام، هغه خپل هغه ډیسپلین څنګه ساتي. ویراټ کوهلی چې کله چې ډیر خلک ترې متاثر زم یو لامو کسانو نه بیمه، ځکه چې هغه څومره مینه د کرکټ سره کوي او څومره په ډیسپلین باندې لوبه کوي، نو زه ډیر زیات تر متاثر یم. او په افغانستان پلیرانو کې اول چې زه راغلم، زما تر سیما یادونه کړه شاهین نیازي، هغه زه جاوید احمدي ته راوستم چې دا لکه وګوره چې دا څنګه کرکټ کولای شي که نه. نو هغه ما ته خپله تروګانې وکړې، هغه ما زما بیټنګ اول وخت کې وکړ. نو ما ته ویلې وای انشاءالله چې میچونه وکړي نو ته به ډیر ښه پلیئر در نه جوړ شي، چې ته څومره ټایم په ګراؤنډ کې تیر کړي نو هغومره به ته زر ښه پلیئر شي. همداسې ناصر جمال، یمین احمدزي، دغه پلیئرانو سره به زموږ په اکیډمي کې به پریکټس کوو. دغه ټولو زه ډیر زیات تشویق کړی یم. افسر ځاځي، همداسې حضرت ځاځي زه ډیر سپورټ کړی یم، هغه د بیټونو لحاظ، همداسې د کرکټ کوم وسایل سي. نو ډیر داسې پلیئران دي چې همیشه یې ماته ډاډ را کړی ده او زه یې تشویق کړی یم.
خه خبره ده چې د عمره ملاتړي یا ملګري ولري. کله کله زمزمه هم کوي، ټپي وایي، سروکي وایي، دا شاعرانه احساس در سره لکوم ملګری شوی په کورنۍ کې؟ مې څوک داسې شته چې هغه له ادبي ماحول کې پاتې شوی، یا شاعر وي، یا لیکوال وي، ژورنالیست وي؟
نه، داسې څوک زمون په فیملی کې نهسته، خو زما دا ډېر ماشومتوب نه شوق. کله چې زه ماشوم وم کلي کې به زمونږ دغه وجرو کې عموما داسې د خپل کلیوال تر زامن سره راټولېږي او خوشحالي او پروګرام دپاره، نو هغه کې به ما زمزمې به مې کولې. هغه د هلته خو به خیر دا ډول بجي دا شهنه د بوشکې سره به مونږ زمزمې کولې، خپل خپلوان به. نو هلته ما لږ لږ دغه شوق به مې مطلب کوو، هلته به مې دغه سندرې مې ویلې. خو دا مې ډېر مخکې نه شوق و، اوس هم داسې ښه ماحول یا ملګري یاران دوستان. نو کله کله اواز کو
ای چې کله در سره نږدې شو او مخامخ هم بیا در سره مرکه کوله زمزمه به اتمن در باندې کو اوس به دا درته وای ماوري دلی او ستا په تړاو چې ته د سړی سینې لوبغاړې او څومره مې چې په کورنۍ او سیالیو کې لیدلی هم وي تا د خوښې لوبه هم دا وه چې ته اوږده فارمټونه وکړې لکه یو ورځنۍ سیالۍ یا ټیسټ کرکټ. خو اول ځل چې ملي لوبډلې ته غوره شوې شل ورځو سیالیو کې انتخاب شوې حیران یې نه کړې د انتخاب؟
رښتیا خبر اگر تو کوم زه په کله سي په اول ځل زما د دوبۍ خلاف باندې په سکواډ کې نوم راغی نو هغه بیا زما ویزه رانغله او لوبه نه زه پاتې شوم. موږ په ننګرهار ګیسټ هاوس کې وو زما یو دغه پلیرانو سره وم نو کله سي ما سکواډ وکړو زه ډېر زیات حیران شوم. ما امین تل ما زه ټي ټوینټي سکواډ کې مال دا وګوره هغه ما تللی وای بس کوشش کړه تکړه سه دا ښه موقع ده هغه زه ډېر تشویق کړم هغه غلط هم ما ته ډېر حیرانتیا چاهي ځکه زه ما ته داسې میسج مخکې نه نور راغلی نه داسې یو فکر اوسې یعنې زه به اول راځم او ټي ټوینټي ته به راځم خو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي تر څخه ښکاري سیم څوک راچي څوک وانچي نو هغه نه بعد بیا چې کله ما ډی بي وکړه نو ما ته ځان ډېر تر اوسه پورې دانسې زه ډېر ښه یم خو کوشش کوم نور هم ښه نو هغه ورځو کې زه دومره نوم سي مطلب ما زه په نېشنل ټیم کې بیا پاتې سم یم زه ډېر کرکټ وکړم ما ځان کې ډېرې نیمګړتیاوې ښکارې دي او هغه نه بعد ما ډېر کوشش وکړ خپل ټي ټوینټي کرکټ امپروو کړم او د نن سبا دا کومه سي کرکټ سي د مخ ته ځي یو کرکټ هم ډېر تیز سوی دا او شارټ فارمیټونه ډېر زیات سوي دي نو زه هم کوشش کوم سي لانګ فارمیټ هم وکړم ټول ورسره ټي ټوینټي یا شارټ فارمیټ هم وکړم.
دا د شارټ فارمټس خبره چې کوو نو اتمن نړیوال لیګونه سوداګریز لیګونه د سړي ذهن ته ګرځي راګرځي هر لوبغاړی به دا غواړي چې په نړیوال سوداګریزو لیګونو کې ولوبېږي. تا فکر څنګه دی او کوم لیګ دی ارمان دی چې باید وای کی؟
زه اول غواړم خپل لوبډلې تر سما د سی او کلیدی پلیئر په هیڅ باندې خپل لوبډله کې ولوبېږم دلته پرفورمنس وکم او د پرفورمنس سره بیا لیګونو خاصې مغه پلیران غواړي څوک سي پرفورم کوي څوک سي فورم کوي د چا سي هغه وخت کې فورم او وخت یې مغه انتخابي ځکه هغه غواړي فائدہ واخلي د پلیرانو نه. نو زما اول هغه مې زده د خپل لوبډلې ته پرفورمنس کول دا غنه باسي لیګ کې پکېګه مسیار لګي ما ته په دومره په اوس وخت کې دومره فرق نه کی ځکه چې زه غواړم صرف کرکټ وکم سي هغه خپل هغه مینه پکې ما ته کم او نو ټول ته په دنیا کې غټ لیګ سي دا آی پی ایل دا نو آی پی ایل کول هلته کوم څومره کم پلیران سي دي خپل آیډیلز هلته سړی وګوري هغه سره کرکټ وکړي نو دا سړی په کرکټ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او فاینانشلي لارې نیګانه پلیر لپاره ډېر مفید دي.
په دې هیله چې ورځ دی په نړیوالو لیګونو کې وګورو یو بل شی چې ما ستا ریکارډ کتلی تر دې دمه دې په هیڅ ډول سیالیو کې سلیز نه ده وهلې که هغه کورنۍ سیالۍ دي که هغه نړیوالې سیالۍ دي ستا یادیږي چې کله دې سلیزه وهلې ده او څه وایي چې په روانو سیالیو کې به ستا مینوال ستا د سلیزې تمه وکړي؟
زما خپل پروفیشنل کوم کرکټ سي دا یا کوم ریکارډ سي زما په کرکټ فو کې راځي او تاسو کتلم زما سنچري نستا نو زه کوشش کوم چې خپل پرفورم دومره کوم چې هغه زما ټیم ته فائدہ وکړي په مغه لوبو کې شاید د سیرنزونه ما په ډیر لوبو کې کړی چې هغه ټیم ته فائدہ کړی خیر که هغه سل منډیم نه خو 50 یا 80 رنزونه یې زما ټیم ته فائدہ کړی او هر پلیئر هیله لري چې غټ غټ اننګونه وکړي سنچریانې وکړي د هغه څه ډېرې منډې وکړي نو زما هم دغه احمد انشاءالله آینده کې به دغه ټول کومه خیر زما خو اوس کرکټ شروع ده نو ډېره تمه مې داسې په کورنۍ کرکټ کې یا که په نړیوال لوبو کې انشاءالله چانس وي پوره او فورم کې منو دغه کارکردګي وکړم.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وخت سره به نو تا خو د کرکټ کیریر هم ایله پیل شوی دی نو اتمن به دا مسلې دومره غټې نه دي حلېږي. به ستا د خوښې شاټ کوم یو دی؟ فکر کوم عیساق رحیمي هم در سره دی چې په عذاب دی نه کې د خوښې شاټ دې راته ووایه یو څه چې موږ لیدلی دی او ته چې ډیر شهرت تم ورسولې د سویلي افریقا پر وړاندې چې کوم شاتونه ووهل اما غدی کا نور شاتونه
وو هغه زما لومړی لایف یعنی په تلویزیون باندې زما لومړی لوب وو په 2000 نړیوال جام کې عمل ته سیمه کوم شاتونه ووهل ستا په خبره باندې هغه مات لکه په میډیا کې مات ډیر دغه راک شهرت هم راک خلکو باندې مو پیژندلم نو تاسو اوس هم ګورئ هغه شاټونه زه ډیر لوبو ما ځکه سیزو عموماً که هیټنګ هم کوم ټایم هیټنګ کوم دار بیټسمین خپل سټایل د بیټنګ او دار یو یو کالب کې بیټنګ کې نو زما هغه اوور د ټاپ شاټونه کوم دي د میډ اپ او ایکسټرا کور په سر باندې فاست بالر باندې سیدا نو دغه زما خوخیږي دغه شاټونه اوس دا کوم ورځ زه وام نو زه پوهیږم چې نن زه اننګ هم کوم ځکه چې هغه ماته پوره کانفیډنس او باور راکړي انشاءاللہ لکه مخکې ما یاد وکړه چې خپل ټیم ته یو ټاپ پلیئر پاتې سم او ورسره یو لکه ما چې د ویراټ کوهلی یادونه وکړه د غاټي چوټ سیس ما څومره خوښ دي او ډیسپلین نو یو خلکو ته یو آیډلز پاتې سم یو الګو پاتې سم نو په کرکټ کې مې اوورال په خپل کریئر کې مې دا غټ ارمان دی چې یو ښه پلیئر او ښه انسان پاتې سم
مخکې دې په خپل مرکو کې ویلي دي چې ښه ملګری دې په ملي لوبډله کې یا مثال چې په هر لوبډله کې د سفر کړی اساق رحیمي یادونه دې کړې ده تا د ټی شرټ نمبر 26 او د اساق 26 دا لاغه سره د ملګرتیا په پارته دغه نمبر انتخاب کړی که کمبل رازم لري
د دخو اساق رحیمي خو لکه واکن ما ډیر ښه نږدې دوست او ورور ده ډېر وخت هم یو جی ایم سره تیر کړی ده نو د دې شرټ نمبر 23 په هغه کرنټلی ناصر جمال یوز کوي هغه دغه خپل شرټ نمبر ده نو د دې په خاطر باندې دم دغه پریښی تر څو ناصر جمال ځکه سینیئر ده او کرنټ کنټریکټډ پلیئر ده نو د بیا هم ما سره ناست وو زه به کوم شرټ نمبر انتخاب کړم نو ما ورته مالې د نېشنل ټیم کې تو ګره د چا شرټ نمبر نسته نو موږ یو کوټ هو ویس نمبر هم نو ډېر نمبر نه خو ویس نو ما ورته مالې راځه زما شپږ ویس ده ستا به هو ویس نو یو څه رابطه زما د دې ملګرتیا او نزیوالیم پکې ده یو څه د نور نمبر نشته نو پکې ده
ته او دغه سي دا اوس چې څومره ینګستر د افغانستان په کرکټ کې راځي ځوانان دا د افغانستان خپل پیداوار ده یره د هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نه بهر نه دی روزل شوی لکه په خوانی لوبغاړي چې نو دا د دې کاروندوی هم کوي چې افغانستان کې اوس د کرکټ د زده کړې یا کولو امکانات خښوي دي او د دې ترڅنګ روزون کې هم خدي چې په دومره تعداد او په دومره استعداد لوبغاړي په افغانستان کې پیدا کیږي هم دغه سده
بېشکه تاسو ته پوره معلومات دي دغه موږ چې اوس کرن په کوم یالب لوبډله کې دي کې 90% نوي په کوم پلیران سي دي هغه په افغانستان کې لوبي کړې دي خپل شخصا ما چرته موږ سره سي ډیر په کرکټ کې نږدې دا یا موږ ډیر پلیران ول ته لوبي کې پاکستان کې ستر اوس پاکستان ته نه هم تلې د سي سي زالت لوبو کوم یا زالت کوم کوچ مخه ته ورسم نو ادم ورته مې زده کړې افغانستان کې مې زده کړې دي خپل کوچ زنا دولت احمد زینا رئیس احمد زینا سید رحمان دغه موږ سره کوم په اوله د زما په کرکټ پاولو تور وکول نو د دوی نه موږ سره زده کړې دي خپل په اکیډمي کې زما سره کوم کوچ دي شیر شیر زای چې هغه سره زلا وکال کې هغه سره په اکیډمي کې هم شیر شیر زای ای کوم اکیډمي کې زوم د تور زما نو هغه نه ما ډیر څه زده کړی دي نو دغه زما خپل کوچز دي خپل ویاړو نم دي سي خپل هم پلیران پاتې شوی مل لوبډلې کړي نن اسکلن لوبډلې کړي فرست کلاس کرکټ کړي نو کافی ایکسپیرینس لري نو الحمدلله اوس هم اورس پورس نور پلیران هم چې کوم نیوی ریټایر کیږي یا کوم نیوی دغه د کوچینګ سندونه تر لاسه کوي نو دا په پاینده څو کلونو کې نورم زما کرکټ ته ډیر پرمختګ ورکړي
یو داس خبره وی چې اټ کلم څوک خپل کمزوري نه وای کله چې اسی زما ذهن کې دا پوښتنه ګرځي چې ته په دې تړاو ستا نظر څه دی روزونکو سره چې کله مخکېږي په نړیواله کچه یا په کورنی کرکټ کې څه درته وایي چې په کومه برخه باید ته ډېر کار وکړي چې یو پوره لوبغاړی درنه جوړ شي؟
دا ښه خبره ده. اکثر کوم یو کرکټران یو ینګ کرکټران نوي په اکیډمیانو کې کاغم چیرته دا واوري نو هغه شاید فائده وکړي. اکثر څومره کوچز رسې ته مخ سي په کرکټ کې په بیټنګ کې سپیشل هغه ته صرف وایي چې سر پوزیشن دی باید سي دی دا ستر کوم لیول سي دا باید ستا د بال لوبول په وخت کې په یو لیول سر سو تا ته بال په دواړو سترګو ښکار سي. که چېرته ستاستا سر هرې خواته غورځي نو تو ستا باډي اوتومات همغې خواته ځي. نو دا بیا ستا په بیلنس کې سي. کرکټ څومره په بیلنس باندې کېږي زه فکر نه کوم چې هغه په بل شي باندې اوسي. او بیلنس ټول په سترګو د سر په پوزیشن باندې کېږي. نو په هر کوچ ته سي ورسي هغه تازه دا وایي که غواړي یو ښه پلیئر سي خصوصا په اوپننګ کې نوي بال کې ځکه چې هغه سوینګ کېږي. نو سوینګ ته ستا څومره سټیبل ولاړې څومره بیلنس ولاړې ستا سر پوزیشن څومره سیدی نو هماغه هومره فائده کوي. نو هر کوچ تا ته دغه خبرې کوي ټیکنیکل وایز باندې بیټنګ کې ته کوشش وکړه. اول تا سره څومره ټیکنیکي سیل سه تخپل هم په کرکټ کې ډېر پاس څومره ټیکنیکي هغومره به ته د بالر په وړاندې هومره ته په کانفیډنس کې سي یا که سوینګ کنډیشن یا هغه بریک کېږي تا سره څومره ټیکنیک سي ته به هم هومره ریلیکس سي یاره زه په دې کنډیشن کې لوبه کولی شم. نو اول سه ټیکنیکس ډېر ضرور دي هغه نه بعد ګیم اویرنس ته سي باید پلیئر کې
صحیح وخت ډیر ننی سم فقط ورستی پښتنه کومه شاید دوه درې جزو ولري د نړۍ په کچه دی کوم لوبغاله ډیر خوښ دی او ارمان لري چې لوبه پکې وکړي کوم خار دی ډیر خوښ دی او په دنیا کې او په وطن کې؟
زه د خوښې لوبغاله مې سدي دوه دانې دي. یو د انګلستان لارډز لوبغاله ده چې هغه شهدار پلیئر ارمان ځکه چې هغه هوم اپ کرکټ ورته وایي هغه مې ډېر خوښېږي. او بل میلبورن کرکټ ګراؤنډ مې ډېر خوښېږي چې هلته لوبه وکړم. او همداسې په ښارونو کې که درته وایم انګلینډ ښار مې ډېر خوښېږي. عموماً یو کې زما فیوریټ ملک دا فیوریټ هیواد مې دا چې مطلب نور ملکونو کې خپل وطن خوار چاته شیرین وطنی او ګل وطنی. او په افغانستان کې په ننګرهار زمي کې ډېر خوشحاله یم. زه اکثر زمي هلته پریکټس تم زما ډېر آرام او احساس کوم او کابل مې ډېر خوښېږي.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ دا اونۍ مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرستم راپور. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دیرش کاله سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي. ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځېدل چې دا موضوع رسنی ته کړي و.
دواړي خواوی په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي پټ پاتې سي څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي.
دې برخه کې کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او یونیسیف په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دا موضوع وسیږي
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې لپاره یو هیئت ټاکلی و هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنه لري خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل.
ډيري هوادونه دي چې اوس یې افغانستان سیاست دي شوکلات افغانستان په صفت دي جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبير وي د بریکس او د شانهای کنفرانسونه ول چې په دې وکی دي ته بار خبر نه کړه
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاکټ سپیروا د طالبانو پر مخ چې د دې نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ټی ټی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. بیا هم ستړي مشي که څه هم تیره اونۍ ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایران تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولسته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي، نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بلاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه سي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بې ګناه بې وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټ پاتې سي، څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډېرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډېر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډېر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډېره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولې په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ ونه شي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډېر محتاطو الفاظو سره مخته بلار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډېر آسیب پذیر دي او ډېر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو خبرګونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سی پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې وس ټاکل شوی اصلا دا حیات به طرف نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله، او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو، IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي، او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وسیړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو دپاره کار کوي، او دا داسې خلک نه دي چې په بې طرفانه ډول وشي کولی شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوی او نه دي ویل سوی چې دا کار نه دي سوی. ذبیح الله مجاهد پاول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو حیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم حیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې وو دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او دغه د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي، خو هغه وڅه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2,215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یې یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه، او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده، او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس وو.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو، او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروتو ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي دي، او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ ته خبرې ډېرې دي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي، او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډیر زیات مؤثر او ډیر زیات محسوس وي.
ډیری هیوادونه دي چې اوس د افغانستان سیاست دي شاکرلت افغانستان په صفت یوه جغرافیه زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې کې دوی ته برخه ورنکړه، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو غواخونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغه دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي غواخونه له منځه یوسي.
ګوره، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا رسارون کی یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخاله جګړه ځندول شوی دی یا غیر فعال دی. او په تاسو ګورې دا پاکستان خبر نه ده، بلکې د طالبانو د واکمنې روسو چې څومره غونډې شوی دی. ګورې په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو، کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و. تاریخ روسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه په سپتمبر په همغه کال کې وه. طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت، دا غي نه پس دا یو غونډه په ازبکستان کې شوې وه، یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه په هغه کې ورته نو ورکړل شوې، او بیا د جولای دا پکې د عمده دې کال چې کوم په استانا او قازکستان کې شوې وه. نو ټول کې هغه ته بل نه ده ورکړل شوې، خو هغه غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړی شوې وه. نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه، خو زما خیال چې دا یوازې پاکستان نه ده، دا څومره چې غونډې سره لدی چې ځینې هیوادونو طالبانو سره ډېر ښه تعلقات دي، د روسیې د چین، لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لرې پاتې کیږي، د منطقوي اجندا څخه په ټولیز توګه لرې کیږي، او د یو تشه جغرافیا حیثیت خپلوي، د یو بیمانا هیواد، د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت، د افغانستان تاریخي موجودیت، او دوی ته ښایي په هوش راشي، او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې، مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي تر څو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشیح وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلی، او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوي دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 3 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا، بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي، او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي، او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپل خپلوان زه فکر کوم چې دا دلاله دي هم کې چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي چې دوی عمر وړی په راتلونکي ودرېږي یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بل خوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې تیرو دریو میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,089,000 افغانان له خپل هیواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرښو له 1,000,000 راټول کړي چې شاوخوا 90,000 کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نه خوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې تر څنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6,000,000 افغان کډوال په ایران او پاکستان کې مېشت دي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4,000,000 افغانانو شمیر په ایران او تر 2,000,000 د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او لدی په لوی سوریایي وګړي شاته کړی دي. خو بل خوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري ته پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
ډېرې کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي. نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګیږي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي، اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کیږي، نیول کیږي، په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، لاغې نه پس طالبان د کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسبې کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلاتو څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر سما ولیدی د افغانانو او دلته د آلمانان چې موږ تاسو ګورو د دوی داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وکړي. نو موږ تاسې چې یو وار یو تاک تاک شروع سو له وطن نه وتل شروع سو له ذاتي که د چا ضرورت ته که د چا ضرورت نه دی نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شی غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن داسې ده داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لویې جرګې د پرېکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بله خوا ټي ټي پي د دې جرګې پرېکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا سوابۍ، چارسدې، لکې مروت، بنوګل، کوېټې، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزیو او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پرېکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه دې د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیزې رسنۍ تیر ونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی وو. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه وو چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله امر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي. خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور باسونه هم راوتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخوانی مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بلل، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده ک سری غوښ شوی هم به پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام یې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې، وروستۍ کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد ورسره وکړ، موټر ته واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پریښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتیر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نوې تیرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یوځې یو وړکی مجاهد راسیم تر وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر را چې تکوات من يهود را غلی اسلامي امارات مشران نه می غوښتنه د کچیرته من هندواني خوراته وای چې وزو د ملک نه درنه وزو او نور کین دوان نه کارونه مرا کړی چې کار رخ کارا کوم کنه وای ولادت سلور تر په خلاص لاس په لاس تو در سره تازان در باندې مړکو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي، دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو پیښو وروسته باسونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره ښیي چې د خلکو له ویښتیا یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تیر اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پر لپسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خبري دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خبره شوې ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبان کلمه پرې تکراري، خو په خپله د دغو و تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خبر کړی. له دې سره هم مهاله بیا له بدخشانه ویډیو خبره شوې ده چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بې وسۍ غورځول شوي او کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرد خارجان په مینیږي او خپلو افغانانو ته د قهر مخ وراړولی دی. دوی زیاته کړي هیڅکله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالیږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلې خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندي چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مودا ځل راځي د ستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې وبش کاله له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. او یا کله ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکالو رئیس مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه خو چې بل څوک یې په تر سره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده. یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه ورسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړو اپارټمان نه زیات نه وي خو دنګواله به نږدې 1400 متره ته لوړ شي. دا برج به اله 400 متره مربع ازمکونی چې له یو درې اتاقه اپارټمان هم کم زیات خو درې بیا پورونه یا 1240 متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به 101 کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانې هر اپارټمان به 15 میلیونه ډالر قیمت ولري. هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبه ښار د نړۍ یوازینې ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانې پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساينس پوهانو داسې مصنوعي بوټي پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکساید جذبوي او برېښنا هم تولیدول شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د 500 بیولوژیکی سولر حجراتو او فوتوسنتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کانسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربون په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدی شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوتوسنتیس پروسه ته کولی شي بلکې د همدغه کور له انګړه 90% کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومو ورځ له سید شینواري سره مهیروئ.